امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار د پښتو دویمه سهارنۍ خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د روسیې جمهور رئیس او د اردن پاچا دواړو په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو نتیجې ستایلې دي د ایران جمهور رئیس او د کویت د باندنیو چارو وزیر دواړو د ایران د اسلامي دولت او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د خورو روابطو هیله څرګنده کړې ده او په کویت کې پرون وطنه اعدام شوې دي او اوس پوره خبرونه واورئ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اردن پاچا عبدالله دواړو په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو نتیجې ستایلې دي پرون په کرملن کې د ښاغلي پوتین سره د ملاقات په وخت کې پاچا عبدالله د قزاقستان په مرکز استانې کې په دغو خبرو کې د روسیې د منګلتوب او رول له کبله مننه وکړه او ویلي دي چې روسیه کولی شي د سوریې د تشدد په ختمولو کې مهم نقش ولوبوي په مقابل کې ښاغلي پوتین ویلي دي چې هغو استادو چې پاکستاني کې په دغو خبرو کې ګډون کړی وو ټولو دا منلې چې د سوریې جنجال د نظامی لارې نه نشي حل کېدی او هم دغو خبرو د جنیو د سولې د خبرو لپاره یو ښه اساس کېښود د ایران په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د ایران جمهور رئیس او د کویت د باندنیو چارو وزیر دواړو د ایران د اسلامي جمهوریت او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د خو روابطو هیله څرګنده کړې ده د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی له قوله ویل شوې دي چې هغه د کویت د غلور مقام ته شیخ سبا الخالد السبا ته چې تهران ته په سفر تللی ویلي چې د ایران د خارجي پالیسۍ هدف دا دی چې د خپلو همسایه مسلمانو ملکونو سره دوستانه او د ورور ولې روابط ولري ښاغلي روحانی دا هم ویلي دي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د ټولو اتحاد صداقت او همکارۍ ته ضرورت دی پرون په کویت کې وطن قیدیان د شاهي کورنۍ د یو غړي په شمول اعدام شوې دي چې په دې کې هغه ښځه هم شامل ده چې د واده په مراسمو کې یوې خیمې ته د اور اچولو د پیښې په الزام په اعدام محکومه شوې وه په اعدام شوو کسانو کې د بنګلادیش ایتوپیا د مصر او دوه تنه په خپل د کویت دي د کویت د شاهي کورنۍ د غړي نوم فیصل عبدالله الجبار دی چې د خپل د تره زوی د قتل په الزام په اعدام محکوم شوی و داسې توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به یو اجرایي فرمان صادر کړي او په هغې کې به په موقت ډول امریکا ته د سوریې د سودان او د پنځو نورو د منځني ختیځ او د افریقایي ملکونو د مهاجرت پر راتګ او په ویزو بندیزونه ولګی یو سودانی ولسم امریکایي رضوان داوود ویلي دي چې دغه اجرایي فرمان به د ډیرو حقو بیګونه سودانی خلکو پر ژوند چې غواړي د ډیکټاتوري او د افراطي اسلامي حکومتونه ځنه بچ کړي ډیر بد اثر وکړي د سوریې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې د امریکا او د روسیې ترمنځ همکاري چې د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په وخت کې ورته تاوان رسیدلې وخت او جدي کار ته ضرورت لري ښاغلي لاروف دا هم ویلي دي چې واشنگتن او مسکو کولای شي چې د خپلو ملکونو د ګټو د حفاظت سره سره بیا هم په اخلاص او د انتظار مطابق زیاتې همکاري ته لاره ور کړي په همدې توګه د روسیې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لاروف د اروپایي اتحاد سره هم د روابطو د بهتری غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحاد ولوردبه مقام د کاسوو د سربیا د مشرانو سره د کاسوو او د سربیا د مشرانو سره د واجل ملاقات په وخت کې دا غوینه وغوښتل چې په خپلو کې د روان تشنج د ختمولو لپاره سخت او جدي کار وکړي د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر مشر فدریکا موګانی هغوی دې ته تشویق کړي دي چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي هغې دغه خبرې په بروکسلس کې د سربیا او د کاسوو د مشرانو سره په ملاقات کې کړی دی هغه وایي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د روابطو خواله د اروپایي اتحاد او په مجموع کې د بالقان د ټولې سیمې امنیت ته ډیر مهم ګڼل کیږي او د اسرائیلو فوځي منابع وایي چې د هغوی عسکرو په لویدیځ غاړه کې هغه یو فلسطینی وژلی چې غوښتلې هلته خپل موټر د سرویسونو په تمځای کې په خلکو ورورلي
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ته. په بدخشان کې د لاسي صنایعو له لارې یو شمیر هغه ښځې مناسب عایدات لري چې کورنۍ اقتصاد یې کمزوری دی. د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیازمند څخه واوري.
د بدخشان ولایت د ښځو چارو رئیس او په دغه ولایت کې هغه میرمنې چې د نورو لپاره یې کاري زمینې برابر کړي وای چې د دوی په صنعتي مرکزونو کې یو شمیر هغه ښځې چې کورنۍ اقتصادي کمزوره ده پر کار بوخت دي. دوی وای چې دغه میرمنې د کور له نارینهو سره د ورځني ضرورتونو په پوره کولو کې اوږه په اوږه مرسته کوي. د ښځو د پیاوړتیا په نامه د یوې ټولنې مسؤوله فروزان وایي چې د لرې پرتو ځینو ناامنه سیمو میرمنې د ناامنۍ له وجې نشي کولی په ورته پروژو کې کار وکړي، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې د دغو میرمنو لپاره هغه څه چې د دوی توان رسیږي مرسته ورسره وکړي او کاري زمینې ورته برابر کړي. د ښځو د پیاوړتیا د ټولنې مشر فروزان وای
د 100 نفر ته کوشش درم، البته خانم ها میباشن، خانم های 200 تر هستن و رغزه با از قبیل رغزه بافی و حیاتی.
200 تن هغه ښځو ته کاری زمینه برابر کړي چې د کورنۍ سرپرست نه لري. دوی په قالین وبدلو، لاسی ګنڈلو، خیاطۍ او نورو کارونو باندې مصروف دي، مګر په لری پرتو سیمو کې چې نه امن دي لستونځو سره مخ دي، ځکه په هغه سیمو کې ښځې کار نشي کولای. په بدخشان کې د ښځو چارو رئیس زوفنون ناطق وایي چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله په اجتماعي، اقتصادي او سیاسي چارو کې د ښځو ونډه زیاته ده.
په ولایت کې څه پیشرفته چې په دې کې د بدخشان زنانه در مأموریت هم میگیرن او د فعالیت‌های اجتماعي هستند.
د نورو ولایتونو په پرتله په بدخشان کې ښځې په اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او نورو چارو کې زیاته ونډه اخلي، مګر اوس هم د ښځو پر وړاندې یو لړ ستونزې موجود دي. د دغه ولایت فعال میرمنې وایي چې په بدخشان کې د ریواجونو او پیغورونو له وجې اوس هم یو شمیر ښځې په ځینو اجتماعي او اقتصادي چارو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. د ښځو لپاره د خدمتي ټولنې مسؤله هاجره وایي چې د دوی پر وړاندې ناامني لویه ستونزه ده چې د ښځو د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
زنان خو بسیار تلاش میکنن از طریق نهادها، انجوها، سازمانها، انجمنها کار و فعالیت بکنن. حداقل
موږ هڅه کوو چې د ځینو ټولنو له لارې ښځو ته د کار زمینه برابر کړو چې ښځې هم د یو فعال انسان په څیر په ټولنه کې برخه واخلي، مګر ښځې ملاتړ ته ضرورت لري. له بدخشان پرته په قندوز او بغلان کې هم هغه ښځې چې په ټولنه کې فعال ونډه درلوده له تیرو دوه کلونو نه امنیو څخه وروسته یا له سیمې کوچېدلې او یا هم په ټولنه کې فعال ونډه نه اخلي. د بدخشان د ښځو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې دوی له هرې لارې هڅه کوي چې ښځې د اقتصادي پلوه پر پخو ودرېږي او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست نه لري د کار زمینه ورته برابر کړي ترڅو کورنۍ اقتصادي پیاوړی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو شمیر کارپوهان وایي روسیا منځنۍ آسیا ته د ترکاري د پراختیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت اړین بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به وضعیت لا خراب کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا وایي اوسنۍ وضعیت ته په کتو افغانستان د ترهګرۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا همکاري ته ضرورت لري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي روسیا د خپلو شخصي ګټو لپاره په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د امریکا ښکیلتیا ضروري ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې انټرفاکس خبري اژانس د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به وضعیت لا خراب کړي. کارپوهان وایي روسیه منځنۍ آسیا ته د ترهګرۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امریکایانو حضور اړین بولي. د نړیوالو چارو کارپوه طاهر هاشمي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې روسیه په عین وخت کې له طالبانو سره هم مرسته کوي څو په مستقیمه جبهه کې امریکایانو ته ماته ورکړي.
در افغانستان اولی که خوش میکنه که پیشرفت طالب و داعش و اینا رو به طرف آسیای میانه توسط آمریکایی ها بگیره.
دوی دوی هڅه کوي چې منځنۍ آسیا ته د داعش او طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي ځواکونو لوري ونیسي او په عین وخت کې طالبانو سره هم مرسته کوي چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړي. په افغانستان کې د داعش او طالبانو په مقابل کې د امریکایي ځواکونو دریز له روسانو سره هم مرسته کولای شي.
مثبت است برای روسا.
د انټرفاکس خبری آژانس د سه شنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي له قوله د هم خلی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور منطقي دی او کده امریکا ولسمشر له دغه هیواد خپل سرتیری وباسي هر څه به پسین له شي. دو میاشتې وړاندې زمیر کابلوف د مسکو طالبانو ترمنځ د اړیکو لرل تایید کړل او دای ویلو چې د داعش په ځپلو کې د روسیې او طالبانو ګټې ګډې دي. په افغانستان کې د روسیې سفیر هم له طالبانو سره د دغه هیواد د اړیکو د موجودیت خبره تایید کړې وه، خو دای ویلو چې د اړیکې د طالبانو د ملاتړ لپاره نه بلکې په افغانستان کې د روسیې اتباعو د امنیت او د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې روسیه د امریکا د پالیسیو پر وړاندې له یوه ترکیبي سیاسته کار اخلي. سیاسي کارپو محب الله شریف وایي روسان په هغه مواردو کې چې امریکایان د دوی په ګټه وي ترې ملاتړ کوي او که په ګټه نه وي بیا یې له موجودیت ملاتړ نه کوي.
روسان په افغانستان کې د امریکایانو سره د یوې داسې پالیسۍ نه کار اخلي چې د دغه دواړو پالیسیانو یا د دغه دواړو سیاسي لوریو نه ترکیب شوې ده او یوه مرکبه پالیسي ده. هغه په دې معنا باندې چې کله امریکایان ورته په ګټه وي نو هلته د امریکایانو وجود غواړي، کله چې امریکایان ورته په ګټه نه وي نو هلته د امریکایانو وجود نه غواړي او غواړي چې روسان په خپله دخیل.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د تیر حکومت تېروتنه تکرار نه کړي او له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. خو د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ بیا تر دې دمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتېدو او یا هم کمیدو په اړه پریکړه نه ده کړې. له دې ټولو سره سره د افغانستان حکومت بیا وایي چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا مرستو ته ضرورت لري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان نیازمند همکارخواهی
جامعه جهانی دی. د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې چې ټولو ته ګډ ګواښ دی د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا د متحد ایالاتونو مرستې ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې له دې کبل اندېښنه ښوولې وه چې ګواکې روسیې او متحدین یې هڅه کوي څو افغانستان د جګړې پر ډګر بدل شي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې یادې موضوع ته متوجه اوسي او پرې نږدي چې نور هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اروپایي هیوادونو مشران په دې غور کوي چې باید خپل پوځ په خپله جوړ کړي او په متحده ایالاتو ډیر اتکا ونه کړي. د اروپایي هیوادونو مشرانو دغه پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل ناټو یو منسوخ شوی سازمان دی. نور تفصیل د لندن څخه د امریکا جغ د خبريال هینری ریجول پر رپورت کې اوري.
ناټو د دویم نړیوال جنگ را په دی خو د اروپا د لوی وچې د امنیت په ساتلو کې کلیدي نقش ادا کړی، خو اوس د دې اتحادیې ځینې مشران وایي چې د خپلې دفاع او امنیت د ساتلو مسؤلیت باید په خپله غاړه واخلي او په نورو دې اتکا نه کوي. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ چې د انتخاباتي مبارزو پر وخت ناټو منسوخ شوی سازمان یاد کړی و، دای هم ویلی و چې د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه هغومره همکاري نه کوي چې باید وکړي. د ترامپ هم د څرګندونو په اروپا کې چارواکي او مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي کناټو مات شي په اروپا کې به غټ پوځي بحران رامنځته شي. د اروپایي اتحاد چارواکي راتلونکي میاشت د جرمني د مونشن په ښار کې د امنیت او دفاع په هکله په یو نړیوال کانفرنس کې راټولېږي. د همدې کانفرنس مشر ولفانګ ایشنګر په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
ان اډیشن ټو د کرایسیس وی هډ لاست ایئر اوکرين سیریا د ساوث چاینا سیز نورث کوریا
مونږ تیر کال د یوکرين سوریه د چین د جنوبي سمندرګي او شمالي کوریا د جنجالونو او بحرانونو ترڅنګ نور غټ ازمایښتونه درلودل، خو اوس د اټلانټیک سمندر په دواړو خواو کې ټول په دې خبري ورخطا دي چې آیا په رښتیا هم ناټو منسوخ شوی سازمان دی کنه. بل پښتنه دا ده چې آیا امریکا به وکړي شي اروپایي اتحاد د پامه وغورځوي او یا دا چې آیا اروپایي اتحاد د امریکا تر ټولو مهم ملګری اتحاد دی کنه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لا پخوا ویل دي چې په کار د اروپا د خپل سرنوشت پریکړې په خپل وکی. خو د لندن د شاهي پاوز د خدماتو په انسټیټیوټ کې مبصر جاناتن ایل بیا وایي چې د اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو په ملګرتیا کې هر ډول درز راتلل به د اروپا په پالیسیو غټ اثر ولري.
While there is a lot of discussion about closer cooperation in the European Union, there simply is no substitute for America.
په اروپای اتحاد کې همدا اوس د نږدې همکارۍ خبرې او بحثونه روان دي، خو یوه خبره واضح ده او هغه دا چې هیڅ شی د امریکا د نظامی قوت ځای نشي نیولی. او تر هغې مهمه بیا دا ده چې د ناټو 15 په سلو کې نظامی دارایی د امریکا ده. جرمنی او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه د ناخالصو تولیداتو یوازې 2% کې په دفاعي چارو لګوي. فرانسې، جرمنی، هسپانیا او ایتالیا بیا ویلي دي چې د اروپایي اتحاد د غړي هیوادونو ترمنځ د نظامی او استخباراتي همکاري زیات شي، خو برتانی بیا په اروپایي اتحاد کې د نظامی ائتلافونو د جوړولو سره مخالفت ښودلی، ځکه دغه هیواد ویره لري چې دا کار احتمال لري د ناټو سازمان کمزوری کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړی یو طبي مطلب ته. یو نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان د سالنډۍ په مرض اخته دي. په دې څېړنه کې دا معلومه شوې چې د ویټامین ډي استعمال کولی سي چې د سالنډۍ د ناروغۍ په کمولو کې مرسته وکړي. دا ازموینه چې په متحده ایالاتو، کاناډا، هند، جاپان، پولین او برتانیا کې ترسره شوی شی چې د ویټامین ډي د ټابلیټونو خوړل د سالنډۍ د جدي خطر مخنیوي کوي او په روغتون کې د بسترې کېدو ضرورت له 6% څخه تر 3% پورې راټیټوي. د لندن د کوین ماری د پوهنتون استاد ادریان مارتیناو چې د دغې څېړنې مشریه کوله وایي چې پایله یې په زړه پورې ده او باید د احتیاط څخه هم کار واخیستل سي. ښاغلی مارتینا وایي د جدي سالنډۍ په اړه کومې لاسته راوړنې چې سوي هغه د درو ازموینو نتیجې دي چې ګډون کوونکي په عمومي توګه په عمر زیات کسان وه چې ناروغي یې ډېره سخته نه وه. هغه وایي پر هغو ماشومانو او لویانو باندې چې په جدي سالنډۍ اخته وي زیاتو ازموینو ته اړتیا ده چې معلومه سي چې آیا ویټامین ډي د هغوی سره هم مرسته کوي او کنه. هغه زیاتوي دا لا نه ده څرګنده چې د ویټامین ډي ټابلیټونه پر ټولو ناروغانو باندې اثر درلودلی سي او که یوازې پر هغو کسانو چې د بدن د ویټامین ډي کچه یې ټیټه وي. دوی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې په څو راتلونکو میاشتو کې څرګنده سي. د برتانیا د سالنډۍ د ناروغۍ د خیریه موسې د څېړنو مشره اریکا کینینګ ټون وایي زیاتو شواهدو ته اړتیا ده چې دغه موندنې بشپړه سي. هغه وایي سالنډۍ مختلف ډولونه لري، کیدای سي چې ویټامین ډي د ځینو کسانو د حالت په ښه کېدو کې مرسته وکړي خو د ټولو سره نه. سالنډۍ یوه ناروغي ده چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په اخته دي او علایم یې په عمومي ډول په سختۍ سره سا ایستل، ټوخی او د سا لنډېدل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. په یوه نوې څېړنه کې دا ثابته شوې چې د چرګانو بوی د شپې لخوا غوماشې دې ته نه پرېږدي چې انسان ته نږدې سي. څېړونکي وایي دا کار د هغو ناروغیو د مخنیوي لپاره کوي چې د غوماشو څخه پیدا کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جیسیکا بیرمن په رپورټ کې واوري.
د هغو میاشو په ګډون چې د ملاریا وژونکې ناروغي د یو انسان بل انسان ته انتقالوي، د ټولو میاشو د خوښیږي چې انسانان وچیږي. هغوی د همدغو وینو د لارې ناروغي انتقالوي. د میاشو خوراک وینه ده او هغوی ځینې وختونه د خپل خوراک د پوره کولو دپاره غوایان، وزې او پسونه چیچي. میاشې خپل خوراک په ډیر دقت ټاکي. د مثال په ډول میاشې د چرګانو وینه نه خوښوي او هم دا وجه ده چې ډیر لږ وخت هغوی چیچي. د معلومات د سویډن یوې څېړونکي ډلې په ایتوپیا کې د څېړنو پر وخت پیدا کړي دي. ساینسپوهانو غوښتل چې په سیمه کې د ټولو نه زیاتې پیدا کیدونکې میاشې معلومه کړي. هغوی د دې کار دپاره په یولسو کورونو کې جالونه خواره کړل چې میاشې پکې راګیر کړي. کله چې څېړونکو د میاشو وینې معاینه کړلې، معلومه شوه چې د ټولو حیواناتو وینه پکې موجوده وه، خو د چرګانو وینه پکې بیخي لږه وه او یا هیڅ نه وه. د څېړونکو سره اوس دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دا به ښه نه وي چې په هغو سیمو کې چې ملاریا پکې زیاته پیدا کیږي خلک د چرګانو سره نږدې ویده شي. چیرونکی ریکریت اگنیل پا دی حقلا دا سوائی.
We do that all the time. And we have the yoke also that people should carry a chicken around.
مونږ هر وخت دا ټوګه کوو. ځینې خلک حتی دا وایي چې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کار ده چې خلک په خپلو جیبونو کې چرګان وساتي. خو خلکو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پروفیسر اگنیل د سویډن د کرنې په پانتون کې استاد دی او د هغو حشراتو په حق له چړنې کوي چې ناروغۍ انتقالوي. پروفیسر اگنیل د خپل چړنونو لپاره ځینې کسان د شپې لخوا په پشخانو کې ویده کړل چې هیڅ مواد پرې نه ووهل شوي، خو د پشخانو سره نږدې چرګان تړلي ول. د کسانو په پشخانو کې یولس شپې تیرې کړلې، خو کله چې چړونکو نیول شوي میاشي معاینه کړلې، یوازې په څو دانو کې یې د چرګانو د وینې نمونې پیدا شولې. پروفیسر اگنیل یو ځل بیا داسې وایي:
next to the trap that we used and we actually saw about 95% reduction.
بل چرنه کې مونږ یو چورګړی د یو جالي څنګه ته وتاړه. دا جالي مونږ د دې لپاره ایښه و چې میاش په کې ونه خلی. په دې چرنه کې مونږ ته معلومه شو چې په جالي کې د میاشو نه ختل 95% کې کم شي و. او دا را ثابت شو چې چرګان او د هغوی بوی کولای شي په کورونو کې د میاشو مخه ونیسي. پروفیسر اگنیل وایي د چرګانو د بوی چې د میاشو مخنیسي د هغوی په بڼه کې دی.
Many places in Ethiopia and many places in Africa that we've been working in, people actually keep their livestock.
په ایتوپیا او افریقا کې چې د خلکو سره مونږ کار کړی، هغوی خپل حیوانات د نن په کور کې ساتي، خو چرګان بیا د کور نه بهر ساتي. مګر خای چې تر دې وروسته به هغوی چرګان د نن په کور کې وساتي او دا به معلومه شي چې آیا د میاشو مخنیسي کنه. اگنیل وای چې د میاشونه په بشپړ توګه د بچکیدو په خطر په کار ده چې د داسې پشخانونو هم کار واخزل شي چې د میاشو د وجلو دوا پی وهل شي وي، ځکه چې د انافیل میاشي چې د ملاریا ناروغي انتقالوي خلک هر وخت چلی شي. خلک د ګرمۍ په موسم کې بهر کینی او په کار ده چې په دې وخت کې د پشخانونو کار واخزل شي. اگنیل او ډلې یو ډول ځانګړی شمه هم جوړ کړی چې په ترکیب کې یې د چرګانو د بڼکو بوی هم یو ځای شوی دی. هغوی غواړي معلومه کړي چې کله دا شمه بل شي او د چرګانو د بڼکو بوی خپور شي، آیا د میاشو مخه به ونیسي که نه. پروفیسر اگنیل وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د چرګانو د بڼکو بوی میاشي کور ته نږدې نه پرېږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ورجو د پروسس لومړی لوی فابریکې په فعالیت پیل کړي چې لمخې به یې په هر ساعت کې 15 ټنه ورجې تولید کړي او تر 4000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر سي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د شولو د پروسس واړه ماشینونه شته چې غټې او نری وریجې تولیدولی شي، خو دا فابریکه په ختیځو ولایتونو کې لومړنۍ ده چې هر ساعت 15 ټنه وریجې پروسس او بسته‌بندي کولی شي. د ننګرهار په بیسودی خاص کې پر جوړه شوې دغه لویه فابریکه یو نیم میلیون امریکایي ډالر لګیدلی چې 15% پیسې یو اس آی ډی ورکړي او نورې د فابریکې جوړونکي شرکت سمی ابراهیم لګولې دي. د فابریکې مشر غلام نبی وایي د دې فابریکې جوړېدل کولی شي تر 4000 بزګر او کاریګر له بیروزګارۍ بچ کړي.
د یو نیم زنه 2000 په شاوخوا کې د خانان زمینداران د دې فابریکې سره کانټریکټ د خانان دي او زمینداران دي، یعنی په اصطلاح سره د 3000 کسانو لپاره زمینه د کار برابرېږي. د ټولو ولایتو د افغانستان تر شرایط دي، حتی دولتي ارګانونو ته، اردو ملي ته، دفاع ملي ته، پولیسو ملي ته، موږ ښې باکیفیت وریجې ورکولی شي انشاءالله. د پاکستان د ستاندرډ نه هم د ستاندرډ ښه یو کیفیت ډېر لوړ دی.
هغه زیاتوي چې د دغې فابریکې په مټ د افغانستان ګڼو ولایتونو ته تولیدات رسولی شي. ځایي بزګران هم د وریجو د پروسس دغه فابریکې ته خوشاله دي او وایي تر دې وروسته به حاصلات په ښه نرخ خرڅ شي، خو په دې حیثه کې له دولت او نړیوالو خیریه ادارو د لا نورو فابریکو جوړېدل غواړي.
نو موږ په دې وجه باندې موږ د نورو موسساتو نه نور ته هر چا ته ټول نړیوالو ته حتی دولتي مسؤلینو ته هم دا خواهش لرو چې نور د ورته تخصیص انګواجه موږ ته برابر کړي او دغه لارې د زمونږ د قانون مخکې لاړ شي او موږ د دنیا د قانون ته چي دي.
د ننګرهار کرنې ریاست کې د کرنیزو تخمونو د تصدیق امیر محمد وارث وای د دغه فابریکې جوړېدل کولای شي چې نور سوداګرم په دې برخه کې پانګونې ته وهڅوي او دا چاره کولای شي لویدلې بزګر راپورته کړي
او ډېرې باکافته او عالي دغه شولې چې وي هغه پروسس کړي وي دا د دې ضمانت کوي چې انشاءالله راتلونکي کې به هم دغسې نور ګامونه اخیستل کېږي. دا د نورو خلکو دپاره یو تشویقي جنبه لري چې د دې سره په کتو باندې به انشاءالله زموږ نور هیوادوال هم دې ته تشویقیږي او دغسې یو کار به شروع کوي.
که څه هم د افغانستان په کچه په کرنیزه برخه کې را ولاړ ستونزې په بنسټیزه توګه نه دي حل شوي او نیوکه دا ده چې بزګرو ته کیدونکي خدمات سرسری دي، خو د ډیرو په باور دغه شان فابریکې کولی شي له نورو هیوادونو نه د توګو واردولو مخنیوی وکړي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، موږ د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دوره کې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې د راتګ د امکاناتو او په افغانستان کې د امریکا پر موجوده پالیسۍ باندې په سیمه کې د روسیې تر مشرۍ لاندې د یو نوي بلاک د رامنځته کیدلو د اغیزې په اړه د مشهور امریکایي لرغون پیژندونکي او د باستن د پوهنتون استاد پروفیسر ټام بالفرید سره مرکه کړې ده چې دا د لومړۍ برخه یې تاسو ته اورول کیږي.
پروفیسر صاحب، تاسو خو د افغانستان سره له تقریبا نیمې پېړۍ نه را په دې خوا بلد یاست او څو کتابونه هم په افغانستان باندې لیکلي دي، علمي مقالې هم چاپ شوي دي. آیا تاسو په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې د امکاناتو په اړه خوشبین یاست یا نه؟
په افغانستان کې باید د یوې واقعي او دوامدارې سولې راوستل خورا ګران کار دی، خو زه په دې پوخ باور لرم چې د افغانستان ولس په خپل هیواد کې یوې واقعي او باثباته سوله غواړي او که چیرې د دې مشکل حل د دوی په لاس کې وای نو زر به یې د حل لاره ولټوي. او فکر کوم چې د افغانستان ځینې ګاونډیان په دې هیواد کې د سولې او ثبات له راتګ سره د زړه له کومې علاقه او دلچسپي نه لري.
په دې اړه څومره ډاډه استئ چې د متحده ایالاتو نوی حکومت به وکولی شي چې د افغانستان په شاوخوا کې حالات په مثبت لوري بدل کړي؟
په سم دستي توګه خو ماته دا کار ممکن نه ښکاري، ځکه چې موږ تر اوسه سم نه پوهیږو چې د متحده ایالاتو د نوي حکومت پالیسي به څه وي. زه په دې باور یم چې زموږ حکومت تر اوسه خپل اجنډا او برنامه نه دی اعلان کړی. په داس حال کې چې په نوي حکومت کې په ځینو لوړو څوکیو باندې داسې ماموران مقرر کړي دي چې د افغانستان له مشکل سره بلدتیا لري او ښه تجربه هم لري. زه په دې باور یم چې زموږ حکومت تر اوسه خپل اجنډا او برنامه نه دی اعلان کړی. په داس حال کې چې په نوي حکومت کې په ځینو لوړو څوکیو باندې داسې ماموران مقرر کړي دي چې د افغانستان له مشکل سره بلدتیا لري او ښه تجربه هم لري، خو ماته داسې نه معلومیږي چې د متحده ایالاتو حکومت دې د افغانستان په اړه کومه پالیسي جوړه کړې وي او دا د مشکل یوه مهمه برخه ده. همدا وجه ده چې زموږ لپاره به ګرانه وي د یوې داسې پالیسۍ په اړه وغږیږو چې تر اوسه نه ده جوړه شوې او نه لا په رسمي ډول اعلان شوې ده.
دا خو یو ډېره جدي مسله ده، آیا همداسې نه ده؟
بالکل، په دې خبر کې هیڅ شک نشته چې دا یوه ډېره مهمه او جدي مسله ده او فکر کوم شاید چې د امریکا نورو ټولو حکومتونو به ورته اولیت ورکړی وای. باید ووایو چې د ټرمپ اداره په همدې شکل لګیا ده کار کوي. باور لرم چې دوی هم د افغانستان له مشکل نه بې خبره نه دي او فکر کوم چې دوی ښه پوهیږي چې د افغانستان مشکل او ستونزه په دې نه حل کېږي چې دغه مشکل ته یوازې د تروریزم او یا د تروریزم ضد عملیاتو لزاویه نه وکتل شي او نور بودونه یې لپامه وغورځول شي. د ټرمپ اداره په دې هم ښه خبره ده چې د افغانستان ستونزه حل غواړي او د متحده ایالاتو ډېری جدي توجه ته ضرورت لري. دوی مجبور دي چې د خپل وخت یو برخه ورته ځانګړي کړي.
خو یوازې دې مسلې ته د تروریزم او یا د تروریزم ضد عملیاتو لزاویه نه کتل او د قضیې په نورو اړخونو او بودونو باندې سترګې پټول او یا لپامه غورځول، آیا تاسو فکر کوئ چې دا یو واقعیت بینانه دریز دی؟
زه په دې باور یم چې دا یو غیر واقعیت بینانه نظر دی چې څوک فکر وکړي چې یوازې د تروریزم پر ضد عملیات به کفایت وکړي او ټول مشکل به حل شي. که د امریکا د نوي حکومت ټوله توجه او پام یوازې پر دغه خوا متمرکز وي، ستونزه نه حل کیږي. د افغانستان مشکل ته باید له یو پراخه دیدګانه وکتل شي او ټولې خواوې باید حتما په پام کې ونیول شي. اصلي خبره دا ده چې د یو داسې باثباته او آرام افغانستان لپاره باید کار وشي چې بیا د تروریزم په مرکز بدل نشي او ورته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابر نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې خبرې